مو خوش آمدین.
ډیره مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم خراغلی په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازی حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډاډه وکړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس خلک اندېښمن کړي دي او د همدغو اندېښنو په دوام د کرونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي تدابیرو لپاره کارېدونکي توکي لکه د ماسک او د میکروب ضد مایع قیمته شوي دي. نور مسائل هم لرو. د هماري چې د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور احمد پښتين وایي که پاکستان حکومت سره ژمنې عملي نه کړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکوي. په پروګرام کې به دویمه اونۍ کې تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د انتخاباتي پروسې په اړه ویلي دي چې هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. او په ایران کې د کرونا وایرس له امله درې نور کسان هم مړه شوي چې ورسره ټول ټال د دې وایرس له امله په ایران کې د مړو شوو شمېر 1400 ته رسېدلی. پوره خبرونه. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. دا خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد تیر سپتمبر ولسمشری ټاکنو د ورستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر ده. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستي او هم د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو یو شمېر نورو کاندیدانو له هغې ډلې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی وباله. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه شوې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوس وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحد شي او د سولې په پروسې تمرکز ولري. د ناتو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناتو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان پوځیانو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنډې موافقه ورسره کړې. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د لوړې لپاره پر ټاکل شوې نیټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. راپورونه وایي د لوړې دغه مراسم دوې اونۍ ځنډول شوي. د انتخاباتو خپلواک مسوند فبروري پر 13مه ښاغلی غنی د ولسمشری د ټاکنو بریالی اعلان کړ. حکومتي چارواکو ویلي و ولسمشر د لوړی مراسم به د پنځشنبه پر ورځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو یو خبري کانفرنس ته وویل.
which may not succeed.
موږ د یو فرصت په درشل کې یو چې ښایي بریالی نه وي، خو یو فرصت دی چې د اول وار لپاره افغانانو ته چانس ورکوي څو غږ یې واورېدل شي. ډاډمن یم چې د افغانستان د ټولو سیاسي قشر ښځو اقلیتونو او د بیلابیلو قبیلو او فرقو غږونه او سیاسي نظریات به اورېدل کیږي. دا ټول اوازونه به د نهایي حل سبب شي. موږ او نور اړخونه به دې ته زمینه برابره کړو چې دا مذاکرې د ټولو د غږونو اورېدل یقیني کړي او دا چې افغانان به حل لار ومومي. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې له تېرې شنبې تر روانې شنبې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ ده. امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بریالۍ وه، امریکا به له طالبانو سره راروانه شنبه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د راروان لمریز کال تر پایه پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. د والي ویاند عبدالله حسرت پرون ازادي راډیو ته وویل.
د شاوخوا 20 میلیون امریکایي ډالر په لګښت 1.8 خوندزیو ته ودانۍ جوړیږي چې د زینو اچارې نیمه تر سره شوی او پر یو شمیر نورو د هوا له نورمالېدو وروسته کار پیلېدونکی دی.
ښاغلی اسراتوي په دغو 1.8 خوندزیو کې 1.3 خوندزیو ته ودانۍ د کلیو پراختیا وزارت د اقرا پروګرام، پاتې نورو ته یې ودانۍ د ښار جوړونې وزارت او نورو ادارو لخوا جوړیږي. په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو له مړینې سره په دغه وایرس د مړو شمیر 1400 ته ورسید. دا له چین د باندې چې په دې وژونکي ناروغۍ ډېر کسان مړه شوي، د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي بیا ویلي 50 کسان په دغه ښار کې مړه شوي، هغه ادعا چې چارواکو رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ایران له چارواکو وغوښتل چې د دې ناروغۍ په اړه حقایق ووایي.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed.
د امریکا متحده ایالاتونو د هغو معلوماتو له کبله سخت اندېښمن دي چې خی د ایران رژیم خای په دغه یواد کې د دین ناروغۍ د خبرېدو په اړه مهم جزئیات پټ کړی وي. مایک پومپیو لټول یوادو وغوښتل چې د کرونا وایرس په اړه حقایق وي او لنډیوالو مرستندویانو سازمانونو سره د همکاري وکړي. د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې ورسره تر هغه زیاتې شوې چې په ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا کې په دې وایرس د تازه اخته خلکو ډېرې پیښې ثبت شوې. په نړۍ کې په دې وژن کې وایرس 3000 ډېر کسان اخته شوي او شاوخوا 2200 کسان تر ډېره په چین کې مړه کړي دي. د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. د کویت خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام د کرونا وایرس د خبرېدو له بیرې شوی. دغه اژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم خپور شوی. کویت تېره شنبه د کرونا وایرس له کبله خپلې الوتنې جنوبي کوریا، ایران، تایلند، ایتالیا او عراق ته هم ځنډولي. په کویت کې د کرونا نه پیښې ثبت شوي. چارواکي وایي په دې وایرس ټول اخته کسان له ایران ورغلي وو. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي. اخوا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د افغانستان د سولې د فرصت په اړه یادونه وکړه.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشتد سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سلا کېدل به اسانه کار نیوي، خو باید دغه فرصت څخه ګټه واخلو.
دا هم اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه باندې خلک اندېښمن دي. له دغو اندېښنو سره سره د هغو توکو قیمتونه زیات شوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي توکو په توګه استعمالیږي، لکه ماسک او د میکروب ضد مایع. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومت له دوی سره ژمنې عملي نکړي بیا به مظاهرو ته دوام ورکوي.
تر سو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لرې مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه، دا چې په کوم شکل چې هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازول لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداري ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. د دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت دی چې د انتخاباتي سیاستونو پر ځای پر سولې تمرکز وشي، داسې سولې چې په مرسته له طالبانو سره اوسنۍ جګړه پای ته ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو کانفرنس کې وویل د افغانستان د سولې تاریخي لپاره تاریخي فرصت برابر شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان پر موضوع څرګندونې کړې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د تشکیل په ګډون له بې ثباتوونکو اقداماتو ډډه وکړي. وزارت دا خبرداري په داسل کې ورکوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به تشکیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغانستان له سیاسي رهبرانو او د هغوی له ملاتړو غوښتنه وکړه چې سیاسي بحث په آرامه بڼه د تاوتریخوالي له خبرداري پرته پر مخ بوځي. د اعلامیې په پای کې د افغانستان د حکومت مننه سوې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو له ځنډولو سره یې موافقه کړې ده. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. د اعلامیې په حواله د سیاستوالو او د هغوی د ملاتړو دا ډول اقدامات به د افغانستان حاکمیت او اتحاد زیانمنوي، هغه دوه اصله چې امریکا یې په کلکه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله افغانان سوله غواړي او د دې وخت راغلی چې پر انتخاباتي سیاستونو د تمرکز پر ځای د افغانستان پر سیاسي جوړجاړي او سولې تمرکز وسي. د وزارت په حواله کې په مارچ میاشت کې د بین الافغاني مذاکرو له لارې دغه جوړجاړي ته زمینه برابره سي، دا د ټولو افغانانو په ګټه کار دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سېشنبه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان ته د سولې لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشته د سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سلا کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه کچری د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سوه نو واشنگټن به له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ له تیرې شنبې پیل شوې او تر روانې شنبې دوام کوي. مایک پامپیو زیاته کړه
19 years of war, this is the first.
د تیرو 19 کلونو په جګړه کې دا د ټولو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي کمولو لومړی اونۍ ده. کچری بریالي سو، بیا هم وایم کچری د تاوتریخوالي دا اونۍ بریالي و، موږ به د فبروري پر 9 د ملي اولي حکومت په همغږي د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړو چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل او له افغانستان څخه د پوځیانو په شرایط پورې د تړلي او تدریجي استلو مهالویش به پکې شامل وي. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته کښېني، خو د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي. په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي او د هغې ائتلاف مشري کوي چې ماموریت یې د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له زیاتې مودې له امریکا بهر د امریکایي پوځیانو د ماموریتونو محدودولو هڅه کوي پرون وویل کله طالبانو سره موافقه لاسلیک سوه نو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په نوي ډیلي کې د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې احتمالاً طالبانو ته په اشاره وویل
We'll always have intelligence there, we'll have other things.
مثبتل حل تخپل استخبارات او نور شاین ولرو، خو غواړو خپل پوځیان له زیاتو برخو بیرته کورونو ته ستنه کړو. موږ به سیمه چې د ستونزو سرچینه ګڼل کیږي څارو. کله چې خپل پوځیان کورونو ته ستنو، غواړو دوی یعنی طالبانو ته ووایو چې که هر څه پیښ ول سخته ضربه به ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي کچیر بین الافغانی مذاکرې وسی، د اول وار لپاره به حق افغانان چې د شخړې د ټولو اړخونو استادیتوب کوي پر یو ځای سره جرګه سي او د پخلاینې سخت کار ته به اوږه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. روسه له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د یوې مثبتې پیښې تایید وشو، د ټولو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دغه وایرس پر ضد د احتیاطي تدابیرو لپاره کارول کېږي. ماسک او د مکروب ضد مایع دوه هغه شیان دي چې د تیر بل هر وخت په پرتله بازار کې پلور او پیر زیات شوی او ان کم هم موندل کېږي. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د کورونا وایروس د لومړۍ پیخي یو ورځ وروسته دلته د یو شمېر هغو توکو بیې پورته تللې چې د کورونا وایروس د مخنیوي او ترې د ځان ساتنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په شکل ګټه پورته کیږي. خبیر د پلازمینې کابل د افغانان سیمه کې ماسکونه پلور دی. وایي د بل هر وخت په پرتله یې ګټه زیاته شوې ځکه ماسکونه یې ډېر پلورل کېږي خو دوی یې لکه مخ سره مخ دي.
کورونا ټولو هیوادونو ته را رسېدلې. وړاندې مې د ورځې 15 افغانۍ ګټلې خو اوس 2-2.5 افغانۍ ګټم. یو ځل کاریدونکي او ټوټې ماسکونه مې ډېر پلورل کېږي.
د ماسک او نورو هغو توکو چې د کورونا وایرس د مخنیوي او یا هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي د بیو پورته کېدو د خلکو نیوکې هم راپورته کړي. عبدالباری وایي هغه ماسک چې وړاندې په 2 افغانیو پلورل کېده اوس یې بیا 60 افغانیو ته پورته شوې ده.
د ماسکونو بیا ډېره پورته شوې ده. لس چند بیا پورته تللې. وړاندې یو ټوټه ماسک 40 افغانۍ وو اوس 50 پلورل کېږي. یو بار کاریدونکي خو آن ډېر لږ پیدا کېږي.
که څه هم په بازارونو کې د توکو بیې پورته کېدو نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان حکومت وایي په آزاد بازار کې د بیو کنټرول د توکو پلور او کمښت پورې تړلی دی. د امیر روغتیا وزارت بیا خلکو ته سپارښتنه کوي چې کولی شي په کور دننه د وړو ټوټو په وسیله هم ماسک جوړ او ترې ګټه واخلي. روغتیا پالان وایي د کورونا وایرس درملنه تر اوسه نه ده تشخیص شوې خو د احتیاطي تدابیرو په وسیله کېدای شي چې وقایه یې وشي. ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو غږیږي.
هغه کسان چې زکام لري مثلا یا ریزشتي یا تبه لري د هغې څخه د لاس ورکولو او ښکلولو څخه ډډه وکړي. ډېر کوشش وکړئ چې ماسکونه واچوئ او د سکش څخه استفاده وکړئ. هو که چیرې طبي ماسکونه شتون نه لري تاسو کوشش وکړئ چې د تکایي ماسک څخه استفاده وکړئ او همدارنګه مخکې دې څخه چې خپل لاسونه خو خولې او سترګو ته سې بعد حد اقل 40 ثانیې په پاکو اوبو صابون سره پریمینځي.
په افغانستان کې د کورونا لومړی پیخه په هرات کې ثبت شو. هغه څه چې له کابل په دې ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شو. تازه د دې ولایت چارواکو د ښوونځیو دروازې تړلې او له خلکو یې وغوښتل چې په ټول ګډونه سیمو او تر خوای هغو ځایونو ته له تګ ډډه وکړي چې د دې وایرس د خپرېدو امکان پکې ډېر دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې کورونا وژونکې ناروغي ده چې لای د مخنیوي او ورته د واکسین جوړولو هڅې بریالۍ شوې نه دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې په زیاتو سیمو کې افغان سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کتلی او ستړي مشي ورسره کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي له وسلوالو طالبانو سره اوس هر ورځ نږدې مخامخ خبرې کوي او مجلسونه ورسره دوام لري. خلک هم وایي د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ سره جګړې په ترینکوټ کې صفر شوي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړو لومړۍ کرښې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
اورزګان کې خلک او د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیری وایي د تاوتریخوالي د ونې له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوه شوي دي. دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ده. په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي لونی له کمیدو څخه وړاندې به پولیس په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست وه او له مورچلو څخه به یې سرونه نه سو پورته کولی. خو اوس ټول بغیر له مورچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي. ګلاب شاه رپی ولا چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. ازادي راډیو ته وویل کله چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې پیل شوې نو وسلوالو طالبان ورباندې هیڅ برید هم نه دی کړی. دی وایي د رواني ونې له پیل څخه تر دا مهاله دی او نور ملګري ټول ورځ له وسلوالو طالبانو سره ناست وي او مخامخ خبرې ورسره کوي او مجلس ورسره کوي.
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسده چې موږ به صرف سر ښکارا کړي به ټکوي. د یم ور سره دغه رقم په د کلیپ او د اوس موږ د دې د رود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بندرونه سره کوو. موږ د ډیر ښه سره خوشاله دي. هم خوشاله چې موږ هم خوشاله چې داسې ښه گزاره ژوند سره وکړو. خیر سره کداس درته هم موږ به د دې سره شل وارم دي. د لی په ورځ کار غړې دلته چیرېږي ور چیرېږي مزر غړې سره وینو. بس موږ دغه دي چې بس موږ یې وای ټاکونه کې موږ ودی ته ټاکونه کې دی موږ ته ټاکونه کې بس یې دی بالا سره ګرځ بالا ور دې خوشاله چې موږ ډیر خوشاله
کم مشکلات نسره لو دیم خوشاله دي د سولې ناری وي مژم خوشاله دي د سولې ناری وو اوس خو په خاموال دغه او دغه ټټونه مناته ویني چې د دې دلته مژ دړولې دي د ټکانو د لاسه به مژ په ټوپ تیرې دلو د پوسټې سره په ټوپ برته را پوسټې ته راکلو وو چې دی اوس هیڅ مشکل نسته. دیم راځي دلته ګرځي مژم په تیرې مشکلات د پجې دا غړي خوشاله ډیر خوشاله یو.
د کوترخانی د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړۍ کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړي. هغه سیمه چې هره ورځ به د درنې جګړې شاهده وه، په دغه سیمو کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنې دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د اروزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي یو. په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره معلومیږي، یعنی دا اوس هم زه په خپلو سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی داسې ښکاره معلومیږي. هغه د ګرد ځینې تقریبا 500 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربند سعودي یا دغه د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوې ده، په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو ورباندې برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړې دي. د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه ساحه ده د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربند شروع شوی دی، د هغې شپې د شپې د 12 بجو سره بیا ټک نه دی شوی دلته اوربند راهیسې. و خبرې سره کوو، بانډار سره کوو، یو ځای سره کښېنو، خبره نشته. پر موږ شوه شوي و، د نږدې مو سره ولیدل، هلته سره مو وکتل، لانج و ځای تور شوه سو دیم خبرې کولې، ول نارې به سره وخو، نږدې به نور ځو، خو اجازه نه سره لرو نه. دیم خوشحاله چې تورته ګوره په خپلو ځایو کې ګرځي. دیم دغه شیان لکه موږ چې د جنګ ستړي، دیم دغه ستړي.
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې یې په آرامۍ سره تېرې کړې دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل: له کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل شوې ده، نو په سیمه کې ټک او ټوک ورک شوی دی او دوی په آرامه سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکې لخوا و د دایمي سولې غږ وکړي:
اوس خو آرام دي ژوند، اوس خو ډېر آرام دي، اوس خو وسایي شکر دي. درمخه خو آرام نه و، درمخه خو وروره په ګر سره نه را تلای سو، نه دغه کېدلی سو، نه مو یال ده ځان، نه مو ملک ده ځان، نه مو شی ده ځان. ټوله خو د ټوله دنیا خیر ده، سوله ولې نه کوي؟ خو مسلمانان وسایي دي، ولې په سوله باندې به یو سړی نه وي نه خوشحاله؟ یو سړی به نادار دی، په سوله باندې به ناراضي.
دا په داسې حال کې دی چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د اونۍ د کمېدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یوه واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له اروزګانه به راشو هلمند ته. هلته هم سرتیری د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ په اړه باندې خوشحاله دي. هلمند کلونه نه امن دی، خلک یې د تاوتریخوالي د کمېدو د ورځو نه خوند اخلي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور له هلمند رالیږلی.
وروسته له نږدې دوو کلونو هغه اوربند چې د کوچني اختر پر مهال وسو، دا دوهم ځل دی چې د هلمند زرګونه خلک په بېلابېلو ډولونو لارو او کوڅو ته راوځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګه په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ جشن ته راوتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې، ګډا او اترونه کوي او د دې اونۍ د اوږدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په موخه به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسو سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبې په شپه 12 بجې پیل شو چې د هیواد د بېلابېلو سیمو د خلکو ترڅنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه وستای.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایی په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو، دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی، دا د افتخار ځای دی. په دا څلوېښت کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و، هغه ارمان خدای تعالی پوره کوي. په دې څلوېښت کاله کې د دغه اوو ورځې اوربند چې سوی دی، د دې دا ټوله ځوانان سپینږیرې علما تږې وه. دا زموږ په ژوند کې یو معلومداره خبره ده چې د ټولو افغانانو په چهرو کې خوشحالي ده.
په لشکرګاه کې د جشنونو او خوشحالیو تر ترڅنګ د هلمند د نوي ولسوالۍ زورګونو خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند ورځې ډېرې کړي، د حکومت سره هم ډېر ژر خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د نن دوشنبې دپاره هم د ښځو په شمول ګڼو کشرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړي چې په ټولو د جنګ روانه مازله ختمه کړي او هیواد ته سوله راولي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه به د دې اونۍ تر پایه چې اوربند هم پای ته رسېږي امضا سي، او په راتلونکو لسو ورځو کې دننه به د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه طالبانو رد کړي وي پیل سي. کتونکي وایي د سولې د مخامخ خبرو دپاره تر ټولو مهم شی اوربند دی چې وسي او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل واري فیاض د ورته مراسمو دپاره یوې جوړې شوې غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او ناامني نه ده سوې.
عزیزانو، په هر طرف کې چې دي هغه زموږ ستاسې ورونه دي، زموږ ستاسې د کورنۍ غړي دي، زموږ ستاسې عزیزان دي. تاسې نن ماپښین به شاهدان اوسئ چې د لشکرګاه څخه یو کاروان را روانېږي چې د سولې غږ کوي د ناوي په ولسوالۍ کې. د ناوي ولسوالۍ همیشه شاه د ټولو د هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی، د امن کور دی. ستاسې صمیم خواهش دا دی چې د سولې غږ وسي. باید تاسې پر هر سړي باندې غږ وکړئ، یا هر سړی ودې ته متوجه کړئ او لیواله کړئ چې وروره صلح نو د چا په خیر نه ده. حتی موږ انسانان خو څه کوي، زموږ ستاسې د دغه سیمه کې چې حیوانان اوسېږي د هغوی د پاره هم په خیر ده.
د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې ځینې پېښې هم سوي دي چې له دې جملې په سنګین کې د کوماندو یو سرتیری په سنیپر توپک ویشتل سوی او ټپي دی. په کجکي کې د تاوتریخوالي د کمښت په اوله ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او تېره ورځ په مرجي ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د مین چاودنه سوې ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوي دي. دغه پېښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ نیولای. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې واوري، زموږ په انټرنیټ لاري البته، او همدارنګه زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خپریږي. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا لیکي چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون لاسلیک ته خورا نږدې شوی دی چې په رسمي ډول د افغانستان جګړه پای ته ورسی شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون په نوې ډیلی کې وکړه. د وویل چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر 8400 ته راکم کړي. د همدارس د افغانستان د سولې د هڅو ډېره ستاینه وکړه، خو دا یې څرګنده نه کړه چې له افغانستانه به د خپلو پوځیانو ایستل کله پیلوي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د سولې تړون لاسلیک شي. له طالبانو سره د سولې په اړه بله چاپي خپرونه نیوز ویک لیکي، افغانستان د سولې تر تړون وروسته د متحده ایالاتونو اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. دا مجله د کتونکو په باور لیکي چې په افغانستان کې ډېرې پروژې مالي مرستو ته ضرورت لري. وړاندې د نړیوال کړکېچ ډلې د غړي اندرو واتکنز په وینا راغلي دي چې افغانستان په ډېرو برخو کې همکاریو او ملاتړ ته ضرورت لري. نیوز ویک ته د چتم هاوس په څېړنیز مرکز کې څېړونکي حمید حکیمی ویلي دي چې بیکاري د خلکو بې ځایه کېدل او د چاپیریال ستونزې هغه موارد دي چې باید جدي پاملرنه ورته وشي. د ښاغلي حکیمی په وینا په افغانستان کې سوله یوه پروسه ده، یوه پیشه نه ده. ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ روانه ده، خو د سیشن بې پورز امریکایي پوځیانو په دغه هیواد کې د داعش وسلوال په نښه کړل. ورځپاڼه د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند ډګروال سانی لیګیت په وینا لیکي چې د هوایي برید په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د داعش 4 تنه وژل شوي دي. ډګروال لیګیت پر ټویټر لیکلی دي چې دوی د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړو د کمیدو هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې که چیرته داعش افغانستان په کوم ځای کې ځان پټوي دوی به یې مخه نیسي. ورسپانه د کونړ د مرستيال ولی خنی مصمم په وینا لیکي چې په وژل شوی کې د کونړ لپاره د دایښت د نومول شوی ولی مرستيال او د دې ډلې یو پوځي مشر هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان ویلي چې په دې برید کې افغان ځواکونو برخه نه ده اخیستې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو مهم لنډو خبرونو ته. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي دی د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون لخوا د دغه هیواد د 13 سپتمبر ولسمشري ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې. د همدارنګه د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې دغه مراسمو پر ځنډ موافقه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې ونیول شي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پای پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. او په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو لمړینې سره په دغه وایرس د مړو شمېر 14 ته ورسید. خو د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي ویلي هلته 50 کسان مړ شوي، هغه دا چې چارواکو رد کړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبرونو ته د خبرو پر مهال وویل چې ایرانی چارواکي باید د دې ناروغي په اړه حقایق ووایي. او د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. دا اقدام د کرونا وایرس د خپرېدو له بیرې شوی. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومتي چارواکو له دوی سره کړې ژمنې عملي نه کړي د دوی اعتراضونه به دوام کوي. منظور پښتین دا خبره سه‌شنبه له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته وکړه. پښتین یو میاشت مخکې د جنوري پر 26 د پېښور په تاکال کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی و او بیا یې ډېر وخت زندان په دیر اسماعیل خان کې تیر کړ. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
منظور پښتین وایي د اوسم د پاکستان له حکومتي چارواکو سره مذاکرو ته تیار دي، خو هغه مذاکرې غواړي چې عملی نتیجه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وایي تر هغو چې د مذاکرو پر مهال سوي ژمنې عملي نسی د دوی اعتراضونه به دوام لري. منظور پښتین پرون سه‌شنبه ماپښین د ډیره اسماعیل خان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
اول ورځ پی ټی ایم د خبرو هڅې کړي دي. موږ مطالبه کړې ده زمون سره خبره وشي، زمون د مطالبات واردل شي، خو صرف اول نه عملی دي شي. باقی تر سو پورې چې زمونږ په خاور باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه و دغه و دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
منظور پښتین تیره میاشت د جنوري پر 26 د پېښور په تحکال سیمه کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی وو او دا یو میاشت په زندان کې وو. پاکستاني مقامات تور لګولی وو چې منظور پښتین په ډیره اسماعیل خان کې د جنوري پر 13 په خپل یو وینا کې د پاکستان د اساسي قانون خلاف خبرې کړې وې او کرکټ یې لمن وهلې وه. خو هغه څه چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران یې ردوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي دوی نه غداری کړي او نه د اساسي قانون خلاف کوم عمل کړی دی.
غداری پاین کې دې ته ویل شي څو قانون مات نو عین خو جرنلانو مات کړی دی. دا عین مخالفت خو د دوی ډی جی ایس پی آر کړی دی چې یو عدالتي فیصله شوی دی او یو اداره د مخالفت شي خبره کوي. هر هغه خبره چې دلته استحصال کیږي ظلم کیږي دبر کیږي دا هغه مخالفت وکاو په دې بنیاد باندې څو کوم قسم تور لګوي
د منظور پښتین مدافع وکیل سید اختر پرون سه‌شنبه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې محکمو په اتو قضیو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د خوشی کېدو امر یې صادر کړ. تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ بل مخکښ غړی 15 کلن عارف وزیر هم په بند کې تر 2 میاشتو تیرولو وروسته د فبروري پر 8 نیټه خوشې سو. عارف وزیر ویلي چې د غورزنګ د 2 کلن فعالیت پر مهال شپږ واري بندي سوی او شاوخوا 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. عارف وزیر ویلي 40 کلن و چې کور ته یې د پلار ورور تره او د تره د زوی جنازې پر یوه ځای وروړل سوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د لا درکسو کسانو پیدا کول، د هدفي وژنو، د غرض له محاکمو پرته د وژنو مخنیوي او له افراطي وسلولو ډلو سره د پاکستان د پوځ د اړیکو پرې کېدل غواړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د دغو مواردو په تړاو یې اقدامات کړي او دومره قرباني ورکړې چې اوس یې قبایلي سیمو ته امن راوستلی دی. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
هغه طالبان چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا لبري درسته نظام ونړید، ځینو یې وسلې پر ځمکه کېښودې، ځینې بندیان او نور خواره واره شول، څنګه د دې جوګه شول چې 19 کاله وروسته د امریکا سره یوې هوکړې ته ورسیږي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نورو فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپلې بقا ته دوام ورکړي او بالاخره نړیواله ټولنه له دې ډلې سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟ اجمل اند په دې اړه د یو شمېر افغان شنونکو نظرونه پوښتلي دي او پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمیع یوسفزی چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره رپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامي ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو له لاسه ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی و.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده. په دې کې شک نشته چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 15 کال دپاره حکومت وکړو، خو چونکې یو سیاسي فکر سره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کمه وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی و هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو.
د طالبانو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنې ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. لدی ورسته وسلوال طالبان خواره واره شول، ځینې بیرته ولسی ژوند تستانه شول، ځینې بندیان شول او یو شمېر له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او ځینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې حالات ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړو په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د ګندهارا ویبپاڼې مسول ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او دوی د بن په څیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راښکیل نه کړل. نوموړي د طالبانو شریکي جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندي ځالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې داسې یو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواړه قواوې متحرب قواوې اغوی یو داسې جګړه کوله چې ګوا کې پاغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه پاغه کې برخه درلوده. پاغه کې و طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه او ورسره به روسو د افغانستان ځواکونه جوړ کړل او اغوی او بل خواته طالبانو چې هغوی ډیره تکیه په چریکی جنگ کوله او د دې سره سره د طالبانو ډیر عمده پټنځایونه د هغوی مشران هغوی ټول په پاکستان کې پټ وو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد له یو دوو مواردو پرته اقدامات ونه کړل او دې طالبانو ته د دې فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه له یو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عزیمی ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بل اخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2020 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث ول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې سره رول لوبولی دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکوي په وخت کې چې هیچا بل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکی شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استازو سره له نږدې خبرې کړي وایي طالبان په تیرو څه کم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامي قمندانانو پورې ټول خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو علتونو په اړه اعظم وایي
دا د دوی یو قوي نقطه ولا چې دی متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهمه اساسي لته ده چې افغانان تاسو کې دی په ټول تاریخ کې وګوري دوی له بهرانيانو سره سخت کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي که انګریزان ول که روسان ول که امریکا ول هر یو ځان خپل تعریف او خپل برنامه درلودلی خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه له دوی سره د دې لامل شو چې دا د طالبانو په څنګ کې ودرېږي او له دې نه څوک انکار نشي کولی چې همدغه افغانان ول چې په خپلو کورونو کې دوی ته جای ورکړي په خپله سیمه کې دوی ته جای ورکړي. دا یې قوت و. دوهم هغه ضعف که موږ ووایو چې د نړیوالې ټولنې د افغان حکومت و هغه دا و چې نړیوالې ټولنې دلته ځینې جنګ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانۍ او داخلي جنګونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول دوی هغه راواخیستل په افغانانو یې مسلط کړل او دوی په پراخه کچا باندې فساد خلکو سره بد وضعیت د لامل څه چې خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کوي.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبلې سربیره زرګونه ولسی افغانان هم وژل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لویې برخې مرګ ژوبلې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. وای په ځانګړې توګه په ګڼمیشتې سیمو کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګې بریدونه د ګڼو ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې سبب شوي. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ ژوبلې په ګڼو پیښو کې ملامته بلل شوي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې د ولسی خلکو په کورونو کې مورچلې نیسي او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینا یې د ولسی مرګ ژوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ هیکیدونکې هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې له مخې خپلې هغه وختنې ته رسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نه کیږي او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطنې وختنې ته رسیږي او همدارنګه د بین الافغاني خبرو لارې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بولي او وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وایي دوی د اصل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو له لارې چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبرې او تفاهم وکړي. خو دا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلېدای شي او که رښتیا هم د واک انحصار نه غواړي څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو ځلو له لارې شریک کار وکړي دا یو جلا بحث دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د اصلي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دې ونې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تل په څیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستي دي. البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوې ناروغي یا کورونا ویروس د خبرې دوه کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بې بیلا بیلو سیمو تخه خلگو مشت خپل پیغامونو پریکشه دی او ویلی دی چی دوی پا دی خاطر اندیشنه لری تشویش لری چی دا ویروس تنگ ویروس دی او تنگ بی حکومت مخنیوی کوی او دی پا عرد تا باید وسی خو ترسنگی نور پیغامونو هم لرو شمی او بلالا چی دغه ویروس پا عرد پیغامونو یو چو دا بیلگ پر دول راوخلم او دغه راست با دی یو روختی متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند تاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغني شي مري یا خکېدل لري، بعضې خکېږي یا بېخي نه خکېږي، چې مغه وینې او مري. دغه جواب را ته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زعدل ناشیم دل حضر میوان څه دغه د کورونا ویروس چې څنګه هرات راغلی دی، دغه مخنیوی باید په افغانستان کې وشي. نور پورې چارواکو دا هیله ده چې نور د ایران د چین د ازبکستان د ټولو هېوادو څخه نه خپل پوله وتړي، دغه اسپر سوره دي چې دغه ویروس افغانستان کې نور نشر نه شي. وسلام نه.
السلام علیکم. دادی رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام د افغانستان ټول ولایت د افغانستان تر غلی د خدای تاسو په سره په خیرات وری کې چې خیراتونه کوي نو تاسو خو مسلمانان یا عقیده لرو دا د هر سره خیرات کې خپل تر واسه او طاقت پر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم یې محمد نبیدی د اسناد مرکز د بنځه سي دا خو او سلام د شي د خبره کوم دا کوم مرګ چې افغانستان تر غلی د کورونا ویروس په نامه باندې اورته اندیشمن یم، خو څه وکم ډېر ناچاره یم. اندېښنه زموږ لږ نه شي راځي نه ګرځولی، موږ مجبور یو خپل کار به کوو. او که چېرې دولت د دې ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او داسې نور کشورو سره پوله وتړي او د پرټینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تاګ راتک د دې هېوادو ځینې بند کې او کومه پېښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده د کورونا ویروس پېښه، نو او دغه نفر یو دی دوه دی هر څه چې دي که چېرې دولت به یو جلا داسې وساتي او نور که چېرې د ایران ځینې راځي هلته به ډاکتران تر څېړنې لاندې وي، نو په افغانستان کې د دې ناجوړۍ مخنیوی بالکل به د دې بیماری مخنیوی وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کې کیولو سوالی څخه خبره کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله ده د کرونا مرض په باره کې دوی خبرونه جوړ کړي کنه علامې لري، نو زه خپل کوم امر شوې چې ځان باندې کېږي
چې معلومات راکړي یا موږ بار د غوښتنې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د علي کرمندان ته ټول سلامونه او احترامونه وایم. موږ د اطراف د منځکې څخه خبره کوم چې د بلمرغا د ولسوالۍ څخه د بدرس ولایت چې د یوروس په نامه باندې د مدرسې چې دغه په حق له وارمه چې په یو خو دغه راکې چې مننه دا چې شنه دې مخنیوي په چی سره کې چې موږ نه پوهیږو نو کېږي چې څنګه د ډاکټر سره. والسلام و احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندېښنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا به دویم چې د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا ویروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بېلابېلو لارو څخه ګټه واخلي، د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډېر نه نږدې کېدل، ډیرو مایاتو یا اوبو چشل او دغه راز د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا به ډیرو خوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتانی روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما د همکار اکرم الله اکرم یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډیر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي. خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي ځکه دا ان پنځه نوي ماسکونه نه دي، یعنی دا په دې مفهوم یې غیر 95 چیزی، یعنی پنځه نوي فیصد دی هغه انتان د سرعت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال تونې په درد په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، د خپل باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي، یعنی حداقل باید یو متر فاصله ولري. او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي د هنډرا پیاده هغه سپی کنه که د سره موجود وي د هغې نه د اول استفاده وکړي، لاس پرېمینځي، وروسته د هغې نه د لاس په اوبو او صابون سره پرېمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبه او صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي.
د خوراک په اړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډېر وخوړل شي تر څو تر لږ انټي باډي قوي وي،
دې د کوشش وکړي په لومړي قدم کې دی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي تر څو دی خپله باندې هغه ستونه لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت لپاره موقع مساعد نه وي. او دوهم دی باید د هغه خوړونه چې په هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو، نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کړي تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې موغږي ځکه ساسې غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او امید اول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې څه بده، یعنی د 30 درجه سانتیګریډ په شاوخوا کې بده کسان څه بدري. دوهم سردردی ده، دریم وچ ټوخی ده، څلورم ساتنګي یا نفس تنګي ده، پنځم د تنفسي طرق هاد مشکلات په حساب د نفس تنګي ده، او شپږم کېدای شي د اسهالات او ضربتوالی پیدا شي. خو عمومي نکنی خانی
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیښه مثبته تایید شوه، حکومت ساس په نظر باید څوک چې لکتر لګه نور سیمو ته د افغانستان دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي.
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي، که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کیږي، هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نورو لویو ښارونو ته گشت و گذار ونه کړي. او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید په محدودې او بندې شي تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی. خدا نخواسته که چیرې نورو ښارونو ته سرعت یا انتقال ورکړي، یو نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز وي، نو درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص خو په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمېر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کېږي، که پیدا کېږي هم شاید درملتونونو والا ځان سره قید کړي او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کوي وروسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري. عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لږ تر لږه ستاسې په نظر باندې چې پوزې ته واچوي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي؟
تاسو مهم ټکی ته هم اشاره وکړه، ماسکونه په خپله بازارونو کې ډېر محدود شوي دي. په تعلیم دي څخه د هغه مملکت نه چې د چین نه راول کېدل بیرته دی همدې په افغانستان او لوړل چین ته، نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نه شي رانیولی یا نه شي اخیستلی، یا بعضې هغه کسان چې خدای دې ته هدایت نکړي وکړي هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتۍ دپاره د غسل د لاب پاک وشي، لیکن زموږ دغه نور دوستان وګړي دی کېدلی شي د عادي دغه تکې ماسک څخه هم استفاده وکړي، خپل لاس باندې جوړ کړي دې څخه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې اشاره وکړه، دا خپل باندې کار ناروغۍ د انتقال مخنیوی نشي کولای، لیکن بیا هم د دې تر څنګ هغه نور ساري ناروغۍ چې دي د هغې لپاره د هغه خبره یو محافظتي کور یا یو دفاعي کور دی، دې څخه کولای شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به تاسو هغه نور پیغامونه راوخلو چې د تیریوي اونۍ په ترڅ کې مو آزادی رادیو ته راستولې دي.
بعد سلام په کار موږ پیغام مور اسی چې د پاکستان کې خپل شروع دي په وړاندې خاص کې بغیر پیسو ټول څه چې وګړي او ناسي او یې څه پوښتنه نه کوي او ټول بس خیره او هزارونه کوي. هلته زما دوه دا سوال دی چې دا پیغام لوړو چارواکو ته ورسي، د ننګرهار د لوړ چارواکي دغه رشوت پریري او په دې مظلوم ملت باندې زړه ظاهر کړي او خپه کړي او دوه پوښتنه وکړي او بغیر څه باندې دا ویزي ورته شروع کړي او که به حکومت دې
خیر دی او زر روپی انځه روپی عوام ناخلي او دوه کلم جنګ کې لګا د خپل زر خپل زر دا روپی اخلي که څه کې وکی نه نه باسي کني وخت ښکار درته چې مې جوړ راپې سو واده راځي او بغه به سو واده راځي په مخم دا لوړ چارو کو نه دا اخلي دا کټه بل یو کدا دی دا وادي سي بي کار چې خدای به دې ګوري او دا چې لاس نه راځي او زه غریب او مزګم پښتنه دم کې دا ویزو کې دا سنتیا راوړي
حالو زه دا ځان دا ولات غزاب ولسوالۍ نه خبرې کوم چې موږ د طالبانو نه دا غواړو چې موږ دغه مخابراتي شبکې یا لکه موږ مصافه د ایران کې دی او موږ څه کولای شو چې شاړ کې ورول شو دا په دې مړ دې دا به څو سره مرګ د تلین کې موږ غواړو چې د شپې مړ په یلا کې د طالبانو سره دغه ارزو له السلام علیکم
عبد الخالق بلمن وسیدو کې د کډکې ولسوالۍ وسیدو کې ما زه د طالبانو څخه دغه اله لرم دا کوم وربند چې سوي دی دا ربونه چې کوي او لږه چې دی ټول کورونه ترار دي ټول یا په لسکرګه کې از خپل ځان په قناه کې ماته د وطن سره یو ځنګ وي چې ټول غلور مخسوي دي موږ هغه شی راوړل چې موږ به څنګه غوړ ټول کورونه مو ډک دي نو اوس هغه غلور مخسوي دي دا کړکې او دروازې او برکې سامان لاته یا پنکې نور شان دي اغه تاسو راغلی کړي یا برکو ته په خپل دي دا کول دي وای غلا کیږي غلا په شروع د نوزو د طالبان څخه اله لرم چې دا زموږ د کورو حفاظت وکړي څو غلا مجازات کی او غلو فین چې دا و ساري ماته د وطن زنګ ول ټول اوس غلا ور مخسوي دي شان دي راچلې د خلکو کورو بستري او چې لا نه پیږي د طالبان څخه اله لرم ورور چې دا زموږ کوم وسایل شي چې دا موږ د خپل در بدر یا ما چې خپل شکم راوړي دي نو نور هغه شان کول غلو وړي او غلو وړي دي روان دي نو دا مخنیوي دي نو واړم و سلام د ازادي درجه کار کوم ته یو جریان منم السلام علیکم
بله السلام علیکم کښ پرغلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې وښتنه مې دغه دغه کینه دواوی چې د زراعت په برخه کې دی زکه هلمند یو زراعتي ولایت دی نو کینه دواوی چې راوړل کیږي دا با کوچته دواوی دی او د دې پر ځای چې کښت زموږ کرکیل ته ګټو کې د هغه پر ځای ډیر تاوان مشتکړې دی نو زموږ د هغه دواو څخه کم نه دواوی چې د ایران سره یا د پاکستان سره راوړل کیږي باید چې هغه په معیار برابر وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې ام بالکل جالي تاریخ پروالې دی نو موږ یعنی شپږ واره ما خپل غنمو ته دوا راوړې په و مواري سره دغه دوا سیسه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یو وي که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دوا یې چې را خارجوي که زموږ افغاني پانګلوال وي هغه باید چې دغه دوا ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولاد دی نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې لپاره هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه د دې ته چې دغه دواوی تاسو په لابراتوار کې ګورئ بیا یې دلته راوړئ والسلام په احترام
مله نه نه مو پوهتم کې د خپل سوافي کې ټلیفونونه کار کوي تاسو ویلئ په کومه یې کې کار نه کوي اوس دا دې د خوشنند کوارې نه په دې خاطر چې کار یې شروع کړی دی ټول څه دوکو
السلام علیکم مدې د کندهار ولایت ګلسمه نه څه خبره کوم زه د ازادي راډیو ټول څه کوم کو او دم سلام نه وایم اصل سلام او زما را مشکل دی څنګه د ګلسمه نه کی ډیر غریبان خلک دي چې ټول د جنگو د مسکینی د دربدری سره تر هغه چې یو کمی چې د غرو کې نو سروالي ولا راځي د ته د کورونه نړۍ چې وایمو ته د نړۍ کې پارک جوړو ایا دا خو د لپاره پارک نه دی چې ژوند څه څومره هغه خلک چې د ماشوم پر دې باندې قدرت نه لري نو زما د دې څخه دا ته هم چې نه څه کوم نه
څه السلام علیکم زه د دې ورسره نه خبرې کوم عبدالرحمن دې مې وینې په رښتیا کې دې راغله په ورولې ده رو خاله دې او دې ته فرمې جوړې یا یو ډاکټر ته ور وایي او ډاکټر ورته په دې په چې په مقابل کې لا زره افغاني رشوه کې واخلي او دې کې ور شرواکي هم دخلي او نمایندګان هم دخلي سلام سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اخته دیوی که چه ستاسی ستونزی اروند و مسئولینو هم آوری دلیوی داد ستاس پیغامونو موش با امانت سره خبره کرم. دی خبرونی وقت هم دوم رو یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري راسره کوي. استاد څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وه او خپل نظرونه مو راسره شریک کړي وه. تر بل خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.